تانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیارډو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د وی بلی غنې په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګي د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګي پر سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسمه شروع دام پولیسی ناول ده، به ما و غختل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کښنه و بوولو دوه و دوه تبوز دوستانه تبوز اتم څو کس او کښ او کس پر وسم زدات.
په زر پان کې به لند کیسه رنزور احساس واوري.
ما شومې چې بهر د سړی غږ واوري د رامنډې کړه، ترڅو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سره وړم، زکه دا زل راتلم داسې صحیح فراوړم. د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې، که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخستې شي. په خو به خلکو په دیش په خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندري شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعری به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کول دودونو څخه و او دا شپه د هغوی له خوا په خورا پرتمینه توګن منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونه چول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. لیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټوله لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده، د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د جمی سړی او وجدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچین او کویکاف د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الادی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دو اراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څکه غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګان او تلویزیونونو پراتګ پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو، یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اتاک سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار دی یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نخښه ده او دا نخښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نخښه ده او قومي نخښه ګرځولې شي ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پختنی ارزښت لري، لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګی په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابت ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټول ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زیبیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي،
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین ولای دي. دا د شهر خلک چې دي، دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګی تړي، او دا چنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانانیم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانانیم تړي، سپینځیم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغندا او دا شاو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري؟ څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زشت په میاس کې لونګۍ و نه خرم ده. ښا میاس کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه د شي نه خرم. 15000 شپږ افغاني په ورنه کې مغه تړمم نه.
نمونه را تخصیصې؟
نمونه اختصاصم یو ده. مثال برهمنی هندي لونګۍ تړ په پکول کې بیا باجو کې چرانی پکول فرمایشه جوړوم، نو دا شی زو استعمال نه وزیري پړګې نه دي دام تړم.
ام دا اوس وکړ کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمې لا یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ. بیا څنګه دا چې مينځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي دبر له دوبي دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم، خو دا ریواج او رسم دی چې موږ بدې لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې باجو وخت کې مړی ژوندی درار شو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مونږ مثال باجه ورکې واسطه دی اورنګ خو خسي د دې یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سو مغه غوندو کوم رنګ خو خسي جامع مغه را کوم خو خسي مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي د خېخې مسله چې البته د خوخې بیا لونګي ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګیم داسته بازی وقتی زی اوس وادی مثال خپلوان او چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوق ورسی هغه ته بیا موږ د درونګي شور کی دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډي وهي.
چپ نر باندی بلکا اوس په هر کدو چگیگی اوس په هر جڑا خوریگی اوس په هر کدو چگیگی اوس په هر جڑا خوریگی یو باتور ملت غرقی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې درويشتم تلینو دغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړي تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسردا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلوده، ډېر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو په ګران غختی و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود و. نو چون زما لمړنۍ ناولم چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه و چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دی ودا سي پیښې نه پرده پورته کول چې هم د اوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې د ولسمشر شو ټول مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلی چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل که دې سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم، چې هغه یې کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حکله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند یې راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې دپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی دپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوی برخه کې استعداد لري، و نابغه دانه ده چې په ټول علوم کې د نبوخته ورسیږي، نابغه ده چې په یوی برخه کې معلومات لري، تخصص لري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساینس فیکشن، مینې، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکړي. یو انسان نشي کولی چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به مې همدای چې دی ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې دی د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکړي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا ده چې ډېر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخې برخې لري. نو دکې فوکس کول یا یوه وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره درنه ورکېږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخې باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي، او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي.
یا چې په افغانستان کې او په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک را دلته، یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د ته افسانو ته هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویمه دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي د افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل، زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دوله لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هغه نو وروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب وروسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی پخوانی ولسمشر په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي او د نټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري، نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانی زبر ته دوام ورکوم او زما خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
ډیر مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له عمله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل.
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري دی چې څه ژغه په موسیقي کې؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده ساده خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څور وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کیږي.
15 کال کیږي. څور وخت تاسو د کوډه
یار یو کال کې زده کوم.
ډوره کی ولې زده کو د دې پر تاسو د کوچی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شو کو ورسره
یار ډیر شو کوم سره او ډیر شو کوم سره ډوره سره
هغه شو چې دا ول ورسره وست ما شو کو ورسره
او وست ما شو کو سره ډیر څه کم څه نه ده
شو ولې ډیر څه
ول ما د سره مين نه
ده دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دوه درې سندر دی پکې زده وې د سي دوه درې طرزنه یاد ودرې هغه لا یوري د موسیقي چورته واغه دی پکې زده وست ډیر زکړي کڅو
او وست ما ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کا څو کا شو څو پر وسم زده تا
ته ته اوس یاد یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یو بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یو ځای د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
دواله ژغولس له کوم سندرغاړو سره له څډور موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زیات څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سوا یم اول به سره کې دم اوس سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا اوس نه خوږي مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږي
دا اکثر خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کې تاسو نه ته جی
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسي چې پرسکا یو څوک را باب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر هدا پوري پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
به خیر ډیر پکې غرکیږي مخې جذبه اخلي
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یاد ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغه پښتون هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندره ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلويخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پیښور سره نږدې د نوخار په ډاک بیسو سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه په پیښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. لاری ورستا هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپل مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی ورستا استاد هدایت الله په پیښور رادیو کې سندری ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندری ثبت کړي. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي، مینې ور کړي، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسید چې چای پښتنه هم نه کړه. هغه د ژوند روسي شپې ورځې په ډیر غربت کې تیر کړي او حتی د علاج لپاره هم څه نه
لري.
زمت وهر فدا وړم ملهم دوسا آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید را منډه کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 شپېته یوازې د 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په دراز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودریده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې بابې ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو بابې ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د بابې زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. بابې خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابې، خو بابې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینې، تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالی یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړه غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. اخوا دېخوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړی والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړی والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سره اورم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سره اورم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورکښوي غمې، که خرڅوي نه نو تاته ته فراوړم. تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلاو مخته لتا چې ورکه شیلار زدرته ډیور اورم. نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادوم تا ته، نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادوم تا ته، نه جنگ کوم نه دې مختای نه راوړم. خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ، خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ، د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ، د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه، بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ. زید کوم موسمونو خیر ته کینولم، زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم، کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ، زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانی اورم، زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانی اورم، قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ. نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ، نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ، نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ، زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم، زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم، او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ. نظم لپکی زرغون تایر شول رانا، نه زما لپکی زرغون تایرا شول رانا، نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ، خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ، د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ، زنگل دی زپکی د خپل زړه رضاګانی اورم، قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ. زندگی زندگی غم نہ دے زندگی ما جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت میں یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تو